درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یو بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د سولې د خبرو په درشل کې د کرکېش نړیوال سازمان وی د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روشان نه دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان حکومت له وسلوال طالبانو غوښتنه کوي چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له لوري ورسره دي خوشی کړي. په پلی خمری کې د ماین د چاودنې له کبله د سیمه ایزې راډیو ارمانی شار او شهربانو اونیزې دفترونه تخریب شوي دي. او د امریکا متحدو ایالاتو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې هغه جنگي اسیران چې د حکومت له خوا یې نیولي خوشې کړي. په امنیت شورا کې د ملګرو ملتو د ملکي خلکو د مسؤلیت د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سو بندیانو چې د ده په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو د خلاصولو د پلان د عملي کولو هڅې پیل شوې دي.
یو خواته که دغه څلور سو بندیان چې قانونا د خلاصون وړ نه وو موږ یې خلاصو، دوی هم باید زموږ بندیان چې د دوی سره دي لوسنه مشخص دي واضح دي که دوی بندیان خلاصيږي او دوی بندیان کورنۍ لري نو زموږ بندیان هم کورنۍ لري، که دوی بندیان رهبری لري چې تعقیب کوي زموږ بندیان هم رهبری لري چې تعقیب کوي.
طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشې کېدو شرط وړاندې کړی وو او ویلي وو چې دوی به هم زر تنه چې د حکومت له لورې نیولي آزاد کړي. تر اوسه د طالبانو 4600 بندیان د حکومت له زندانونو او توقف ځایونو خوشې شوي دي. انتظار خدم ویل چې د نورو 1400 کسان د خوشې کېدو کار به هم ډیر ژر پیل شي. په سرپل کې چارواکي وایي چې دوه ملکي کسان په سانچارک ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د سانچارک ولسوال نقیب الله دقیق د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. نقیب الله دقیق وویل چې په حمله کې یو 14 کلن بزګر هلک او د هغه یو سپین ږیری خپلوان وژل شوي دي. دا پېښه د خوجه سرخ په سیمه کې شوې ده. د سانچارک ولسوال ویلي چې د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. په پلی خمری کې پرون ماښام د ماین د چاودنې له کبله د یوې سیمه ایزې راډیو ارمانی شار او شهربانو اونیزې دفترونه تخریب شوي دي. د دې دواړو ادارو مشر سید عظیم هاشمي نن د ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې چاته د سر تاوان نه دی رسیدلی خو مالي زیان یې ډېر پیښ کړی دی. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای دا هم له غندلې او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د رسنیو امنیت ته پام وکړي. د بې پولي خبریالانو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خونړی هیواد دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن وویل چې د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ په سیالیو کې د ګډون لپاره مقدماتي ازمویشتي سیالۍ وځنډېدې. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي او د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ د کپ سیالۍ په 2023 میلادي کال کې پلان شوې دي. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون نن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه وکړه چې د مقدماتي سیالۍ تر 2023 میلادي کاله وځنډول سي. د لوبو نوی مهالویش په پلان وخت کې اعلان سي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې باید سرژمنه د بنګلاديش، هند او عمان د فوټبال له لوبډلو سره په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره بهر ته تللي وای. د امریکا متحدو ایالاتو په ملګرو ملتونو کې غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید کړي. امریکا د دې لپاره پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1500 غړو د ملاتړ خپلولو هڅې وکړې. خو داسې معلومیږي چې روسیا او ایران به چې په امنیت شورا کې د ویټو حق هم لري د امریکا له دې نظر سره موافقه ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت پرون وویل چې امریکا په دې باور ده چې ایران باید د هر ډول وسلې له اخیستلو منع سي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو قدرتونو له ایران سره کړې وه ځان ویست او له خپله لورې یې پر ایران سخت بندیزونه ولګول. په ارمنستان کې یو شمېر خلک پر خپل صدر اعظم نیکول پاشنیان له دې کبله نیوکه کوي چې ولې یې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. د بیلاروس د ټاکنو کمیسون د دوشنبه په ورځ ابتدایي پایلې اعلان کړې او ویل چې الکساندر لوکاشینکا انتخابات په ډیرو رایو ګټلې دي. د بیلاروس د ټاکنو کمیسون وویل چې الکساندر لوکاشینکا 80% رای ګټلې دي، په داسې حال کې چې د هغه په مقابل کې ولاړې کاندید یې 30% کمې رای ګټلې. په همدې ورځ نیکول پاشینیان د مبارکۍ پیغام ورواستاو. پاشینیان په دې پیغام کې لوکاشینکا ته لیکلي وو چې د خپلو خلکو د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره به ګډې هڅې کوي او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د خوندیتوب لپاره به اړیکې پالي. خو د بیلاروس په ټاکنو کې د زیاتې درغلۍ راپورونه خپاره شوي دي او له هغه راهیسې په ټول بیلاروس کې اعتراضي مظاهرې روانې دي. په بیلاروس کې مظاهرې سختې وځپل شوې او د اروپایي کمیسون مشري وویل چې دوی د بیلاروس د حکومت ته چلند غندي او د بیلاروس پر حکومت یې غږ وکړ چې رایې په دقت له سره وشمیري او پایلې یې خلکو ته خپرې کړي. او هندی رسنیو نن خبر ورکړی دی چې د بالیوډ ډیر پیژندل سوی هنرمند سنجی دت د سږو سرطان نیولی او د درملنې لپاره امریکا ته روان دی. سنجی دت 68 کلن دی او نږدې 145 فلمونه لري. د سنجی دت تر ټولو نوی فلم پانی پت و چې هغه په دغه فلم کې د احمدشاه بابا عبدالی رول لوبولی و.
زمو شخله آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې اوري. د رسنوی د ملاتړ اداره نیوی طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات کې له رسنوی پټه تر سره شي.
دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دی.
په پکتیا کې په خپل وخت او ښه کیفیت د مچلغو بند جوړېدو په اړه اندېښنه لري، خو د بند جوړولو مسؤلان ډاډ ورکوي.
بند خطرات خو ځکه چې ګټې اخیستنې ته به ونه سپارل شي.
کامل ولست اطمینان ورکوي چې پروژه په خپل وخت او ښه کیفیت سره تکمیلوي.
شاوخوا یو ونې وروسته شونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول. آنلاین د کرچې هم وی دوی سماتوګه د زده کړو نشو تر لاسه کولای.
په تیرو میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګذرن وهل دي. د دې او ځین نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوود ما شام تر او په مزنی صفه دولش پښنی یو یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. څلور بجې او 8 دقیقې دي. د کرکېش نړیوال سازمان وای د سولې په خبرو کې د یوش میر مهمه موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دي. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکرو کې د شزو او لژکیو د حقونو د ساتنې د څرنګوالي په اړه خپل دریز روښانه کړي او وشي چې د افغان کونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې په افغانستان کې د څو کلونو بریاوی باید خوندي پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلېدونکې دي، د کړکېچ نړیوال سازمان په خپل یو نوي راپور کې د یو شمېر مهمو مسایلو په اړه د طالبانو په مبهم دریز اندېښنه ښودلې. راپور کې راغلی طالبان هم د یو شمېر هغو مسایلو په اړه چې د افغانستان له حکومت سره پرې غږیږي روښانه دریز نه لري. په دې راپور کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د مذاکراتو په لړ کې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریز روښانه کړي او باید ووایي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې څه ډول بدلون غواړي او وسلوالې په دې جوړښت کې څه ونډه درلودلای شي. د کړکېچ نړیوال سازمان د سولې بهیر له خطرونو سره مل بللی، خو د سولې په مذاکراتو کې یې د کابل دریز ستایلی چې نسبتا روښانه دی. دې سازمان له طالبانو غوښتي څو یو منسجم سیاسي لیدلوری پیدا او جوړجاړي ته چمتو شي. طالبان بیا وایي د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي په مخامخ مذاکراتو کې به پر ټولو هغو موضوعاتو بحث وشي چې اړتیا ده. ښاغلی شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو د افغانستان راتلونکو نظام، امنیتی او دفاعي ځواکونه، د خوځو حقوق او د بیان ازادي هغه مسایل دي چې د افغانانو ترمنځ په مذاکرات کې به پر بحث کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په خبرو کې به د افغانستان د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی:
مسله عمده خط سر
د سری کرخي عمده مسله د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه دي چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم وي. داسې افغانستان چې هم له ځان سره، هم له ګاونډي هیوادونو سره او هم په سیمه کې په سوله کې ژوند وکړی شي.
خو آیا د سولې په خبرو کې د ځینې مسایلو په اړه د طالبانو په دریس کې ابهام اندېښمنوونکی دی؟ د سیاسي مسایلو کارپو احمد شاهین وای دا چې طالبان له نظریاتي او ترکیبي اړخه بیا له لوریو سره تړلې دي، له همدې کبله په ځینو مسایلو کې ګونګتیا پر خپل ځای ده.
دا زه د څه توګم چې تېر د اندېښنې وړ ده. یو هغه څه چې اوس موته ده چې دا خارج خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوس کې او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي، وړاندوینه او جرتجه چې پایلې ته ورسېږي، دا ماته ډېره
د کړکېچ نړیوال سازمان داسې مهال د سولې په خبرو کې درونتیا په اړه اندېښنه ښایي چې له دې وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوي هوکړې لیک کې د پټو مسایلو په اړه تشویش ښودل شوی و. تمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ لومړنۍ رسمي خبرې راتلونکې اونۍ کې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د کرکټ نړیوال سازمان له قولمو واوریدل چې وای د سولې په خبرو کې د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روښانه نه دی. د رسنیو د ملاتړ اداره نوی طالبانو له قطر غوښتي چې د سولې مذاکرات له رسنیو په پټه ترسره شي. نوی دا خبره وروسته لدی وکړه چې د افغانستان د حکومت یوې ډیپلوماتیک سرچینې وویل قطر نه غواړي نړیوالې رسنۍ په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات منعکس کړي. د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر هیواد دا پریکړه لا هم رسمي او وروستۍ نه ده، خو د سرچینې د معلوماتو پر اساس کوربه هیواد غواړي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې د قطري نشریاتو له لوري نشر شي. په دې اړه نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې واوري.
د افغان حکومت یو ډیپلوماټیک سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي نو می خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د مذاکراتو کوربه قطر نه غوړي ل راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو څخه رسنۍ خبري پوښي خولري. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د افغانانو خپل منځي خبري به یوازې د قطري رسنوي لالارې خبريږي، خو د نړیوالو رسنوي په اړه لا هم د یاد هیواد پریکړه ورستۍ نه ده. د سرچینې لخوا په بین الافغاني مذاکراتو کې د نړیوالو رسنوي د محرومیت دلیل د مذاکراتو محرم یتیار شوی دی. په پام کې ده چې د افغانانو خپل منځي خبري د راتلونکو ونې په لړ کې د قطر هیواد پلازمینه دوحه کې پیل شي. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وای پر نورو رسنیو محدودیت وضع کول د طالبانو غوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل یو شمېر افغان خبريالان افغانستان کې د قطر هیواد سفارت ته د یاد هیواد ویزې اخیستلو لپاره ورغلي، خو د سفارت لخوا یې غوښتنه رد او ورته شیوی چې د طالبانو په غوښتنه رسنوي ته د ګډون اجازه نه ورکوي.
د نای د معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړې ده او غوښتلې ده چې د بین الافغاني مذاکرات باید د بسته دروازو په شا ترسره شي. زما او د نای موقف دا ده چې دغه مسله او دغه غوښتنه د بین المللي قواعد او رسوماتو پر خلاف دي او همدارنګه د افغانستان د ملي قوانینو تعهدات سه طالبان او امریکایانو سره درلوده دغه تعهدات هم پر خلاف دي.
د افغانستان حکومت او طالبانو بیا په بین الافغاني خبرو کې د رسنیو د نه غډون د دلایلو پاړه د ازادي راډیو اړیکو ته جواب ورنکړ. دا په داسې حال کې دا چې 13 اونۍ د سولې مشورتي لوی جرګه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو پر رونتیا ټینګار وکړ، خو پښتنه دا ده چې د افغانانو ترمنځ په مخامه خبرو کې د نړیوالو رسنیو نشتون به څومره دا بهیر له نیوکو سره مخ کړي. په دې اړه یو شمېر خبريالان وایي په دې خبرو کې د رسنیو نه حضور به د یو شمېر مسایلو پاړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړي. خبريال زبی الله خورشیدی ازادي راډیو ته وویل که د مذاکراتو ښکېل خواوی غواړي دا بهیر رون ووسی باید د رسنیو مخه ونه نیسي.
دا د افغانانو لپاره مهمه ده، ډېر لپاره ډېر اوږد انتظار وستل شوی ده. د سولې پروسه د افغانانو طالبانو خپل پروسه ده دلته دا وګړه جګړه چې تیر شوې ده افغانانو پکې قرباني ورکړې ده لاکل کنور رسنې ته بهرنی رسنې ته اجازه نه ورکول کیږي افغاني رسنې باید ته حضور ولري ترڅو دغه پروسه په شفاف ډول باندې خلکو ته انتقال شي
موږ غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د قطر سفارت نظر واخلو خو په دې اړه یې له خبرو ډډه وکړه
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په شاوخوا یو ونې کې به شوانسي بیا پرانستل شي په دې اړه هم راپور لرو خو اوس د پکتیاوالو لپاره یو ښه خبر د پکتیا خلک له کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د مچلغو بندې جوړ شي اوس د دې بند د کار پیل شوی دی په دې بند باندې کار پیل شوی دی خو له یوې خوا یو شمېر خلک دې ته خوشحالي څرګندوي او وایي چې له شمرغه چې په دې بند کار پیل شوی دی خو له بلې خوا ځینې پرې ځینې اعتراضونه لري اعتراض کوونکي وایي چې د بند چارې ورو په مخ روانې دي او بې کیفیته مواد پکې استعمالي شي خو د بند د جوړېدو مسؤلان وایي چې کار په لوړ کیفیت دی نور حال پکتیا څخه د ازادي رادیو د خبريال احسان آریان پراپور کې واوري
د پکتیا مرکز څخه ختیځ لور ته په شاوخوا 14 کیلومتره کې پراته د احمد اب ولسوالۍ چیرته چې د مچلغو بند جوړیږي د احمد اب ولسوالۍ شمالي لوري ته چیرې چې پراخه دښته او ګڼ کلي موجود دي نږدې 15 کیلومتره مزل وروسته د مچلغو کلی راځي د دې کلی په بر سر کې د دوو لویو غرونو په منځدره کې دغه بند جوړیږي له دې بنده د غرونو په څنډه کې دوه کانالونه غځېږي چې یو یې د ستکارم ولسوالۍ په لور او بلې هم د احمد اب ولسوالۍ د ځمکو خړوبولو لپاره جوړیږي د دې بند چارې د پلان مطابق په څلورو کلونو کې بشپړیږي خو د سیمې خلک یې چارې پسې بولي او وایي په ځینو برخو کې له بې کیفیته موادو هم ګټه اخیستل کیږي او ځینې وخت یې چارې درېږي انجینر محمد رسول وایي
هغه نیر چې دا مثلا د کوم پروپوزل سره چې دا دغه پروپوزل نه چې دا تقریبا 2 متره یو نیم متر اندازې پورته کړي خو مګر هم که 12 کیلومتر دغه نیر چې دا وګدواله لري دا چې دا شاید 2 کیلومتر او 2 کیلومتر ته الټا سټاپ سي ځکه چې الته کټه نه ډیر زیات غوښتلې دوی مصارفات زیات پراتل دوی دا کومه خاکات سره وړي د خوړتي ګور تر وړي سراتي ګور تر دا بیا د کانکریټ سره د مقامت بیا نڅنګي باند خطرات خو ځکه چې ګټه اخیستنې ته بون ونسپرځي
د مچلغو بند تر ډیره د کارنې د پیاوړتیا په هدف جوړیږي خو د سیمې یو بل اوسیدونکی شیرپا او احمدی چې د خوست شیخ زید پانتون د کارنې پونځي استاد هم دی د بند د اوبو د ډیری د لپاره شوې سروې نیمګړی بولی
لبان 15 کیلومتره شرق طرف ته الته نور یو بودی چې هغه د غره طرف ته ځي هغه د دې وبو غونته دوه واری کیږي هغه وبو چالي دلم نه دی معلومات نه لري دا سروې چې ده د سمانه د سوې
د دې پروژې مسول جاوید احمد هجرتوی د بند د جوړېدو چارې د پروپوزل سره سم په ښه کیفیت روان دي نو موري ازادي رادیو ته وویل
کوچنی سټرکچرونه دوی سره قرارداد شوی دی واقعیت ته خو ډېر جدي نظارت ځینې روان ده او په ډېر کیفیت باندې کار سرعت باندې کار روان ده کاملا ولس ته اطمینان ورکوو چې پروژه په خپل وخت او په ښه کیفیت سره تکمیلوو
د هجرت په خبره ده د بند ډیزاین یو پاکستانی کمپنۍ کړي او دوی هم د همغه ډیزاین لمخې چارې تر سره کوي د خلکو دانی وکمو د پکتیا له ولایتي در سره هم شریک کړي د ولایت مقام مرستیال عبدالولی سهی ازادي رادیو ته وویل چې د بند لاروانو چارو د نظارت صلاحیت نه لري خو د خلکو اندښنې له مرکز سره شریک کړي دي
څنګه چې مخکې وې مونږ په دې پروژه کې بيخي قطن د سیمه ایزې ادارې په عنوان مونږ نه شو بلکې هیڅ نه یو کې دخې
د مچلغو د بنچارې په تیرو څو کلونو کې درې ځله پیل شوې خو بیرته د امنیتي ستونزو له امله په ټپه ودرېدې دا ځلې د جوړېدو چارې د ارګ عملیاتي ادارې په لاس اخیستې او تر اوسه د دې بند نه سل نه کار پرمختللی د دې پروژې د مسولینو په خبره د بند به د 2300 هکتار ځمکې د خړوبولو او تر 400 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
ازادي رادیو
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. دغه وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سنبلې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نزهت آزادي راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مورد تاریخ اول ماه سنبله
دیو ویل مونږ به په خصوصي ښوونځیو کې جدي سار ولرو. له سرغړوونکو سره قانوني چلند کیږي. خصوصي ښوونځي مکلف شوي چې تضمین ورکړي څو ځای شوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونو او دوهم سیمستر د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې جبران کړي. غلی نصحت وبل په دولتي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې یوازې په یولسمو او دولسمو ټولګیو، د شپې لخوا په ښوونځیو کې به په اوومو او دولسمو، او په خصوصي ښوونځیو کې به له لومړي ټولګي نه تر دولسمه ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په ښوونځیو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و، خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لټ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و او ماشومان د زده کړو پاتې شول، آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نه شو ترلاسه کولی، ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو، خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو، هغه ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د ښوونځي زده کوونکي خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کېږي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي، د مني په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د پوهنې وزارت غواړي چې له راتلونکې سنبلې میاشتې څخه ښوونځي په حضوري ډول بیرته پرانیزي. د کرونا وایرسو له کبله ښوونځي بند شوي وو، او د همدې وایرسو له کبله په افغانستان کې د پولیو پر ضد واکسین هم درېدلی وو. خو اوس د پولیو یا ګوزرن ضد کمپاین هم راتلونکې میاشت پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اوو میاشتو کې څلور دیرش ماشومان په ټول افغانستان کې ګوزرن وهلي دي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو یا ګوزرن ضد واکسین د کمپاین د بیا پیل خبره کوي. د وزارت ګوزرن وهلو ماشومانو ته د واکسین د کمپاین مسؤول میرویس بخشي ازادي راډیو ته وویل دا کمپاین د سنبلې یوګي په دریمه په بدخشان، کابل، کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر او تخار ولایتونو کې پیلېږي. ښاغلی بخشي ټینګار کوي چې ماشومانو ته د ګوزرن ضد واکسین د کمپاین پر مهال به د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام وسي.
ټاکل شوی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو مرستندویانو په همکارۍ روان میلادي کال د اگست میاشتې په 23مه نیټه د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی.
د ښاغلي بخشي له قوله دا کمپاین د کرونا ویروس د خپرېدو له امله درېدلی و او اوس د نړیوالو مرستندویو په ملاتړ بیرته پیلېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین کمپاین په افغانستان او پاکستان کې لسره پیل کی. د یونیسف د اعلامیې له مخې په دغه دوو هیوادونو کې 50 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې 180 زره یې په افغانستان کې دي. د ماشومانو ګوزن یا پولیو هغه ناروغي ده چې له افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې ختمه شوې ده. د یونیسف د شمیرو له مخې په روان کال کې د دغې ناروغۍ 4 نوې پیښې په افغانستان کې او په پاکستان کې بیا 3 نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت د سرچینو په خبره ډیری هغه ماشومان چې سږ کال په دې ناروغۍ اخته شوي د هیواد په جنوبي ولایتونو او هغه سیمو کې دي چې له پاکستان سره د ډیورنډ پر کرښه پراته دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې له 4 پیښونه 22 په جنوبي ولایتونو کې، وې په ختیځ، 2 په لویدیځ او 3 نورې په شمالي ولایتونو کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان حکومت په کابینه کې پریکړه کړې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او د حتی د مصرف د نیمولو په برخه کې یو لړ اقدامات وکړي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د کابینې له دې پریکړې هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي او ټینګار یې دادی چې په نورو برخو کې هم باید سپما وشي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړپوړو چارواکو لګښتونه نیم ته راکم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه‌شنبه پور از ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوه.
د کابینې په غونډه کې چې 13 ورځ تر شاره شو را اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لګښتونه او د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګه د زیرهی موټرو د ویش لپاره پر تکمیلي سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریک شي.
دا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومه کچه وو او اوس څومره مقدار ته راښکته سوي ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دی ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه د معلومه چې څومره اوسنی او پخوانی چارواکي د لوړپوړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لوی جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلنی ډول د لوړپوړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4200 میلیونه افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بدمرغه د لوړپوړي چارواکي له نیم زیات وخت نظام په تضعیف تېروي. وروسته له هغې چې 2 کاله وړاندې په لوړپوړو چارواکو بریدونه زیات سول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د حکومت د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسی جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسی جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسی جرګې یو غړی هم د لوړپوړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
ذاکر شیخ له کونړ له لیکلی دی د عامه روغتیا وزارت باید له پوهنتونونو او ښوونځیو په کلکه څارنه وکړي چې هغه طرحه عملي کړي چې په ښوونیزو ادارو کې د کورونا د مخنیوي لپاره جوړه شوې ده، ځکه حسینه چې دغه طرحه هم لکه د نورو طرحو او قوانینو د کاغذ پر مخ پاتې شي. برات خان اساق له بولان لیکي و زما له طالبانو او حکومت هیله داده چې ژر تر ژره د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره سم خبرې پیل کړي او اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، لومړی د ځوانانو نړیواله ورځ ټولو ځوانانو ته مبارک وایم او ورپسې له حکومت او نورو خواوو غواړم چې د ځوانانو لپاره فرصتونه او امکانات برابر کړي. بل اوریدونکی خان محمد اسلامیار له هلمند له نادلی لیکي که د سولې خبرې پیل شوې نو زه هیله لرم چې بریالي بشي. له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د افغانستان حکومت له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې له دوی سره د حکومت پاتې جنګي اسیران دي خوشې کړي. په امنیت شورا کې د ملکي خلکو د خوندیتوب د برخې مشر انتظار خادم نن د ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د هغو څلورو سوو بندیانو چې د په وینا حتی په قانوني ډول د خلاصون وړ نه وو، د خلاصولو لپاره عملي هڅې پیل شوې دي او دوی هم توقع لري چې طالبان به د دوی لخوا نیولي کسان خوشې کړي. په روسیه کې ډیپلوماټیکو سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند وطن ته غوښتي دی. په روسیه کې د سرچینو د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان د سفارت سرپرستی اوس د همایون محتاط په نوم یو سړي ته سپارل شوې ده. لطیف بهاند تقریبا دوه کاله په روسیه کې د افغانستان سفیر و. د هغه د ستنېدو دلیل نه دی څرګند سوی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه دی ورکړی. په ارمنستان کې شمیر خلک پر خپل صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې کبله نیوکه کوي چې ولې په بیړه الکساندر لوکاشینکا ته د بیلاروس د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ویلې ده. په بیلاروس کې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د دوشنبه په ورځ اعلان شوې او له هغه راهیسې د دغه هیواد پلازمینه مینسک او نورو لویو ښارونو کې د انتخاباتي درغلیو پر ضد پراخې مظاهرې روان دي. او د امریکا متحده ایالاتو له ملګرو ملتونو کې غوښتنه کړې چې پر ایران د وسلو د تحریم وخت تمدید شي.
د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یو موافقه کړې چې 100 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. دا اعلان سپین مانی د اگست پر 11 یعنی پرون داسې مهال وکړ چې د روسیې ولسمشر د لومړي ځل لپاره په خپل هیواد کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین تایید کړل او ویل هغه په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولی شي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل سوي چې له مودرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستۍ اونۍ کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایروس د سلګونو میلیونه دوزه واکسین ترلاسه کولو لپاره ورته موافقه سوي وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو پروګرام لمخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایروس ضد واکسین جوړولو، تولید او ویش چارې ګړندۍ کړي. مودرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه دوزه واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیق شوي دي. د نړۍ یو شمېر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. روسیا لمړنی هیواد وي چې د سه شنبې په ورځ په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ورباندې کېښود، خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر څرګندونو شک شدل کیږي. د روسیې ولسمشر د اگست پر 11 په یو حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایروس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی دی او د کورونا وایروس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساینس پوهانو انتقاد دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوې او وایي روسیې د واکسین د پریکړه د خپلواک روغتیایي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دریم پړاو ازموینه کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم سلو کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو بیان ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسونیت تر هر څه لومړیتوب لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د روسیې له روغتیایي چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی، خو وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا ډیر وخت دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو په سلامونو مو زهمایون هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا ونی لا کور دنجونو د تېختې پښمیرو عوامل او حل لارو غږیګو. دا خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورسونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب کا په پیل کې درته وای چې د کمیسون د شمیرو لمخې لا کور د تېختې څومره پیخي په کابل کې ثبت شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون مرکزی زون په تیر کال کې درې نوې قضیې چې هغه عوامل د فرار د منزل دی، له کورونو نه نجونې او یا ښځې لاسې په تېخته باندې بریالۍ کړي دي چې باید وتښتېږي، له کورونو فرار وکړي سره. دا درې نوې قضیې دي چې البته د درې نوې قضیو نه یو درسې لا درکه دي چې د هغوی هغه فزیکي حالت معلوم نه دی چې دوی چیرته دي، خو بهرحال له کوره سره وتلي دي، سره تللی دی چې نه مونږ ته راغلي دي او نه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې ده. په نور دوه شپېته قضایوي دي چې کمیسون ثبت کړي دي. په دې اساس باندې دغه دوه شپېته قضیې هغه قضیې دي چې هغه معلوم دي فامیلونو ته راغلي دي چې هغوی یا د دوی خواست کړی دی چې باید بیرته کورو ته ورسه لاړ شي او یا هم د هغوی په لټه کې سي چې تر هغو دا پیدا کړي. نو مجموعاً داسې ویلی سو چې درې نوې قضیې چې په هغه کې له یو دېرسې لادرکي او دوه شپېته یې معلوم دي خلکو ته.
ولې ځینې نجونې یو مېرمنې له کوره تښتي؟
د دې نه مخکې باید زیات شي ته اشاره وکړم. دغه اسلام کې او قانون کې ازدواج او کورنۍ د بهترین مهد د ژوند له خاطره دی. دغه مهد او دغه استوګنې ځای باید ډیر توجه پرې وسي. د اسلامي قوانینو او د وزیر قوانینو په رڼا کې باید دا ډیر سمبال او ډیر آرام او مستریح بستر د ازدواج لپاره وسیږي. خو متاسفانه زمونږ دغه نن کورنۍ او یا دغه اولین مهد اجتماع دی چې اجتماع د ازدواج و کورنۍ تشکیلیږي دغه ناسالم دی. نو مختصر ډول باندې داسې ویلی سم چې هغه ښځې چې د افغانستان په دغه ناوړې حالت کې یعنې په دغه ناورین کې چې دوی واده شوي دي، هغه تعداد کسان خلک دي چې دوی باندې ظلم کېږي یا خوښ نه دي یا په بدل ورکول شوي دي یا په سابق باندې د یو جنایت او د ظلم په مقابل کې دوی ورکول شوي دي. نو دغسې خلک اول په دې کې بعضې متأهله ښځې د خپل تفریق تقاضا کوي، یعنی له خپل میړونو سره دوی خوښ نه دي. په دې اساس باندې یو هدف د فرار د کورونو نه دغه کټګوري ته تشخیصوي. بل د کورنۍ تاوتریخوالی دی چې هغه یو ښځه یو نجونه خاصه نجونې په کورونو کې چې اوسیږي هلته دوی سره خشونت کیږي، دوی دویم کس په سترګو د تور ګوري او نه مور ورسره ښه چلن کوي نه پلار نه دغه آزاد فامیل دوی سره سم چلن نه کوي. نو بنان په دې اساس باندې دوی دغه کور ځان ته په عوض د آرام او د یو مستریح بستر په هغه باندې هغه دوی ته د یو عذاب اغیره. نو په دې اساس باندې دوی غواړي د عذاب نه ځان خلاص کړي، لاس په فرار کوي. بل خل داسې تعداد خلک چې هغه په قصد ازدواج باندې چې خپل
قصد اراده لري چې به یو شاو سره ده په خپل خواخه باندې واده وکړي، نو کورنۍ د ده مهنې کېږي په دغه اساس باندې د خلک فرار کوي. او داسې بعضی خلک دي خویندې دي چې هغه سن قانونی د قانون مدني یا قانون اساسي په اساس باندې تکمیل کړی نه دی، هغه غواړي چې په ازدواج باندې ورکړي، په میړه باندې ورکړي، نو هغه نه غواړي چې میړه هغه بل دا چې تحصیل او توهین او تاخیر دغه موارد دي چې ډېرې خویندې او یا هغه خویندې چې هغه په میړه او ازدواج یې کړی دی د کورونو نه فرار کوي.
هغه نجونې چې له کوره تښتي پایلې څه کېږي، یعنی دوی له کومو ستونزو سره مخ کېږي او ژوند یې کوم لور ته ځي؟
اصل عواملو یا د دې هغه پیامه دی چې مونږ وایو دا دی چې نجونې ته همیش په کورنۍ کې داسې نظر دی چې دا خو د بل کور ده، نو دا نه حق به د تحصیل لري، نه حق د اقتصاد لري، نه حق د یو خبرې لري، نه یو حق به د کور کې داسې لري چې ګویا دا د کور عضو وشمیرل سي. نن دا سبا ځي، همیشه هم دغه خبرې په کورو کې چې نجلۍ خو د پردي کور ده، نن دا سبا ځي، نو دا خبرې ارزښت نه ورکول کېږي. حتی په کور کې چې د کور په جوړېدو کې یا د کور په ډیزاین کې الګ نظر ورکوی سي، خو نجلۍ نظر نه شي ورکوی، ځکه ته څه کوې، ستا کور خو نه دی، ته بیا بل کور ته ځې. نو بل رعایت حقوق بشری چې دی کم مکه چې مخکې اشاره وکړه چې نر او ښځه مساویانه حقوق لري، هغه حقوق په کورنۍ کې نه رعایتېږي. او بل همدغه مخکې چې ول چې کله یو نجلۍ پلار و مور غواړي چې یا ورور، حتی بعضې کورونه کې پلرونه نسته ده، ورور دی غواړي چې دغه خپل خور په اجباري نامزدي باندې یو چا ته ورکړي، در حال کې د دې خوښه نه ده، سړی به یا معتاد په مواد مخدر باندې او یا به د هغه اخلاق او یا به هغه تحصیل نه لري، خو بنا د دې چې په هغه زړه پرې نه وي، نو غواړي ورور یې ورکړي. او دغه عواملو سبب کېږي چې بیا بالاخره د فرار ته ترجیح ورکوي نسبت د قرار نه. نو دغه مختلف عوامل د زمونږ د جامع هغه ناپسند عوامل چې شمیر یې په هر ولایتو کې که شمال نه تر شرق شر نه تر غرب ونیسي، مختلف عوامل دي چې ښځې مجبوره کړي دي چې بالاخره د یو کور نه لاړ سي او داسې ځای ته ځان ورسي چې د آواز به وري او هلته د عدالت ته ورسیږي. فقط قصد او عوامل له کور نه وتل دا دي چې دوی هغه خپل عدالت ته ورسیږي او قانون چې دوی ته کوم پیشبیني کړی ده هغه خپل حقوق ته ورسیږي.
له کوره د تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي او په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تل دا هڅه کړې ده چې ستاسې له طریقه، د رسنیو له طریقه، ټلویزیونونو له طریقه او ورکشاپو له طریقه هغه محترمو کورنیو ته یو غوی ته آگاهي ورکړي په دې رابطه باندې. نو اولین ځکه چې فامیل لکه ما چې مخکې ویل اولین مهد جامع دی، دغه اولین مهد او یا ټاټوبی که سالم و صالح و افراد هم صالح و سالم دی او که خدا نخواسته ده برعکس و، نو افراد به هم دغسې حالت لکه څنګه چې نن موږ تاسې لاس په گریوان یو، نو آگاهی کورنۍ ته مهمه او اړینه ده. دویم، فامیلونه باید د دوی هغه تقاضا و ته او د دوی خواست احترام ولري، لکه څنګه چې یو الک ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک نظر ته احترام کیږي، لکه څنګه چې د یو الک ټول ضروریاتو ته احترام کیږي، دغسې د یو نجونې ضروریاتو ته خواست مشروع او هر څه چې هغه نجونه ضرورت لري انسان دی د هغه ضرورتونو ته په پاملرنې سره باید احترام ورته وسي. بل زموږ پیشنهاد دا دی چې څوک د خشونت متوسل کیږي، خاصتا عدلي او قضایي ارګانونه، د دې عاملونو ته د قانون په چوکاټ کې او د قانون په رڼا کې ورته سزا ورکړ سي. باید هر مجرم یا هر هغه متوسل په داسې اعمالو چې کېږي هغه د قانون نه پاتې نسي. او بل د پولیسو خاصتا چې دغسې متضرر خلک ویني سره دوی ته مراجعه کوي، دوی باید په ډیر اخلاص سره او په ډیر صداقت سره او په ایمانداری سره د دوی دغه قضیه محول د عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل سی. بل پیشنهاد زمونږ دا دی چې هغه ولایتونو کې چې د امن په نامه یا د حمایت په نامه کوم کورونه دي استنګي ځای چې هلته باید د فرار د کورونه هلته مختلف خلق اوسیږي، مختلف ذهنیتونه هلته اوسیږي. د دوی د کټګورۍ او د په جلا ځایونو کې ساتل د اړینه او ضروري ده چې تر هغو یو د بل د تجربو نه او یو د بل د کړنو نه یا متاثره او یا تشویق بل کارته نه سي. نو زمونږ چون ستاسې وخت کم دی، وړاندیزونه زیات دي، زمونږ په ګزارشو کې راغلي دي، هغه لنډ مختصر ما تاسو ته عرض وکړم.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ډول او سورنی په لرغونتو په هیګي
ټول اسنن د افریقا نه راغلي دي هنت په هنت کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی
د خلکو په منځ کې ډول او سورنه څه فرهنګي ارزښت لري
یو عام رسمه گذشت یو چی کې نانتی زمونږ داسه د وطن کې دولتي کارونه هم داسه جوړه
او مسول کسانو د دی فلکلوري ساز د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره څه کړی دي
کوشش کوي چې د ریاست موسیقي کې یو دوه کسان د ته مقرر کړي مقامات ته پیشنهاد وکړي چې دا ډیر ضروری ده
نن په همدې حق له خبرې کوو په فایل کې د ډول او سورنی په تاریخچه غږیږو بیا د ډول او سورنی جوړښت درته روښانه کوو په فرهنګي ارزښت مو هم پوهو له مسولو کسانو مو هم پوښتلی چې د دې فلکلوري ساز د ساتنې لپاره څه کړي په اخر کې د پیژندل شوی سورنی وهونکو مرکه هم درته وړاندې کوو دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم
درنو دوستانو د ډول او سورنی وهل یا غغول لډیر پخوارای سي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی اکثره کسان د خپل خوخه په مراسمو کې لکه واده کوژده تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوري چې ډول او سورنی وهي اتان ورته کوي او د کوژدي دسمال او یا هم ناوي په ډول او سورنی سره د بخت کوړه بدرګه کوي ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي د استقلال پر ورځ د اشار پر وخت د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي د خولي برخه بیا نایسخه جوړوي دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک پیدا شول د مليوتان موسیقي پو انجنیر صدیق قیام څخه پوښتلی دي
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هنت په هنت کې دا تاول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی دا د حوزې پورې علالری مثلا هندستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی مثلا تاسو وګورئ رباب اصلی زمونږ آلی موسیقی ده مگر په هندستان کې رباب نه سور جوړ کړی دول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی د یو کشور ثروت نه دی د دول د گاوندی همسایگان علالری معمولا دول سرنا د جنوبی خوا او مشرقی دی رواج دی
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا ملی او سیمه ایزو سندرو اتان ل لرګیو توري او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې ویل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سرنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشعار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال ویل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سرنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سرنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کوم دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتاو دوه بجې و دمې سات کړل او کوسی کې پوچات غږ مې چالان ده ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هیڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویل چې دا زمونږ دی. په خو دا قلم را وسیو ټول دا وګول مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول را استفاده کړی دی. اما سرنا هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سرنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سرنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سرنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زامنو په ودونو کې د ډول او سرنی غږ وي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول او سرنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
سرنۍ د افغانستان له پخوانیو سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم یې اجد ګل پلی چرخی. دا ډول سرنۍ د ملي اتڼونو ورته کې د دوه خوښیږي. اتڼ ورته کو څنګه نه کو اتڼ ورته ونو کو د بل اتڼ چیرته خوند راکوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی. یار ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي. بیخي د چا چې خوښېږي هغه اتڼم ورته کوي. هر څه کوي چې زه یې څه غږ واورم هغه واده ته م نه ورسم. دا د هر چا خپل ذهن ده، نو په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب. ډول سره مم راوسته دی په اتڼونه وو بدلې مو سره ویلې. یو د پراسته وړي دوه د پی چپیا وړي. داسې وخت راغله چې په یو سرک باندې واده روان ده. ډول سره ده موږ زموږ ته ایسار کړه چې سار کړل موږ ورغلي اتړ مړ تکړه په ستړي شي په ورته ځي حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهون کې ډول په غاړه کې چوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. ل شپګو سخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان تر ازي ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانه ته ورغلو. هل تخوا په خوا دوله سغه دکانونه و چې د ډول او سورنی وهون کې پکې ناستو. زموږ همکاري فرشتي مرسل ل پیجندل شوی سورنی وهون کې نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوښی
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوي؟
زما پلارم ام داسې کار وزمږه.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو د ډول سرنۍ وهي؟
اوه
څو کاله کیږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کیږي.
څو رقم ډول وهل دې زده دي؟
داسې شی کې راوځ هم ټول مخورم.
هر رقم؟
هو رقم.
او سرنۍ به څنګه ده؟
سرنۍ هم همدغه رقم ده.
په سرنۍ کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسي، پښتو، اردو، هر رقم شي زمزمه کولی شم.
تاسو فرمایش درک نو ته به ما ورته وای. ما خلک دینه چې ډول راته وغږی اول به په سورنی کې واده سي سندره راته زمزمه کی چې غدي ته ډیره خوخیږي اول قمندانم زیات لري. ها تر وخه دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کی؟
یو سم پښتو سندره. سیده
بیخي سیده. د
ډیر زیاته مننه. سورنای خو ډیر زیات خې او وس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه
دم دا سده ډول سورنی دا
پوسوي زمام دا وکړه
زمام سعید بیګی بدر
دا اوس چې کی دا ډول سرکۍ
او او دا سرکۍږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي او اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې لږه کې دا په خبر کې دا
ښه خپل هم ډول جوړولای شي
او او
تر سره جوړ کړي
او
سره هم چی شنه
اغه زمون پوزکونه کې ده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا ډول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړی درځه چې اوس به دا ډول سورنی سره یو ځای وو سم ده
بالکل
دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچشنه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي سرقم
دا د لارګینه جوړیږي اوس په د لارګینه جوړیږي یو پرده شاته لري هغه شپک پرده نه مخکې لري نه بس
دا د لارګینه جوړیږي
دا د توت کېږي دا غشګ کېږي دا رقم لارګي بس کله کله هغه لارګینه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لارګي شیشم وای شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سر رقم ډول جوړو اوس یو رقم چنګکی وای دا سر چنګکی خلک جوړوي
ښه او سورنای څنګه
سورنای هم دا سی وو
یو
رقم دا
او په خاني ډول خو کو دا وسنای
نه په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
په خاني خلک ډېر خوخيږي
ښه
او دا فزم دا تنک دي شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب دا سی شاینه کې دي غاتن خنه کېږي
دي ته تنک کېږي
او دي زنه خیر تنک
او بل غږ ډیر طبيعي غږ ده
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅې راغې د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه د خپل پښتنو کو نوم درته یو کاکا
نوم اول خان
کده چې راته وایي چې تاسو دلته د ډول سورنی غږ ته راغلي کوم بل څه کار وای
نه اصلي خو بل کار مې خو د ډول شروع شو ډول شو کیوم ها دې کې لاس نه پاره یا پینځل شل نه پاره چاتن وای شي کنه د دې ټول کار لکه پهلوانې د سیدا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سیرت چې دا ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوقي نه
د ډول شوقي چې تل ډول وای کنه دې تم ته تان کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوځې دلې چې د دې چې زې یو اتن سره وچې بیا یو ځان ته وازي مزنه کوي دا سلس نه پره پینځل سنه پره شل نه پره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ د سي کام د اتن ډول وای له سورني سره کېدلی شي من نه ازونده اوسې خدای ډیر عمر درکې
خیر اوسې
درنو دوستانو دا وا د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خې چاره
چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دخته که شاید دمیلی قتل شوه پا دغی دخته که اوز هم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپی تا پناوڑه ما شپا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بنده دا آئی حیستا بنده دا شپی تا پناوڑا ما شپا چوپا حالا چوپا دا زمان دیده منی دا سکلم چه گورم آئی نکی زانتا وایم چه دا چهر خود سنا چاشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تا پناوڑا ما شپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا